السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت ته د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ او خپل سرې ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشی کړي دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشی شوی افغانان هیواد استانه شوی او د پاتې کسانو د استنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یو اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوځ ویلي چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 214 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی BLA ډلې په خوندزیو بانکونو بازارونو او امنیتی تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وې تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینه انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنگتن په پیل کې په ترکیه کې د سیمه ییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې تیر یو کال کې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې ناوچاودو توکو له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
من الوتی او د خورایی مې یو لاس لمنځه تللی او مخې ژوبل شوی و.
د افغانستان په ځینې سیمو کې د پوهنتونونو تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوم.
د خوست د ځاځي میدان د اوسیدونکو حال هم اخلو.
اوس خپله په دلیارې روغلې اول بنیادي مشکلې مونږ سرک سره دي چې مونږ ته اساسي سرک جوړېدو د خدای خواښه وه جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا څلور سوه کوره یو مونږ یوه یو کې.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاودو توکو له امله نږدې نوي کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وایو اتکلن خورای د ناچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځمه پورز د نوم لخبرولو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي وو.
ماین الوتی او د خورایی مې یو لاس له منځه تللی او مخې ژوبل شوی و او روغتون ته له رسېدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووزل سو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوانو و چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو څرولو او ځینې لوبو لپاره تللی و. یو ناچاودې مرمۍ پیدا کړی و کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی و او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان سوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سږ کال نږدې 70% قربانیان ماشومان و. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15مه د دې ادارې په اکسپرنه خبر کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفاتو په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږۍ ریاست په ملي ډیټابیس کې 193 پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې 70 کسان له منځه تللي او 333 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي 5.5%
رسیدي. ښاغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږۍ کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړي 50 کیلومتره سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاو د مهماتې کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هیواد کې له 106,000 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهماتو ککړي پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سه‌شنبه په ورځ د دلوي په 14مه په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړي چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په عقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2000 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړ اغیز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 16مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویپاڼه خبر کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان اخلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کېږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکېلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا 8 تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتحانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد ناهیلي بیا دلتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوي یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا شد من سال خودم شاید فارغ می شدم، ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 می شن از فارغ می شن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها را که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسېږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسېږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دی
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا سکتور کې د ښځو برخه سخت اغیزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د دازي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دازي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنیو اوباړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل
تاسو خپله په دلیارې روغلې اول بنیادي مشکلې مونږ سرک سره دي چې مونږ ته اساسي سرک جوړېدو د خدای پاخه و جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا 1400 کورې مونږ یو کلینیک نه لرو. د 1400 کورو کې مونږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې مونږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخه ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یو متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان مونږ سړی پیلي ته څوک دا د تلیفانو ستونزه یې مونږ ډېره دی چې مونږ شبکه نه لرو، دا هغه لوړ لوړ سرونه دي، خو هغه د مونږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسېدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ته مونږ ډېر هغه لرو اړتیا ده، کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شو پکاره. نور دا حالات دی وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته، د مناب چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سعین الله وویل په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غنیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې پس رازي 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 ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شویو په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوي لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شوي جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته عدلي وزارت نوې ویبپاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمېر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غراض یې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بېلابېلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو دغه د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې له دې نیسه به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شوی. اوس هغوی مجبور دي دا تصربېره خبره وه. اوس یو نواخته سوله کیسه ده. تصمیم چې حکومت نیسي هغه به خلک مني، بس څوک به نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم دی.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې بل ګام بولي. مدني فعال او دنجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حادثه له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شن کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
له خبرونو ور اخوا
ژمی ګرمي خونی او لودو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په ژمي کې د لوبه ځکه د خلکو ترمنځ ډیره کیږي چې بهر ته د تګ بلې تفریح او لوبه امکان کم وي. لوډو څه ډول لوبه ده، له کوم ځای راغلی او په دې کې کوم مسایل ډیر مهم دي؟ دغه تفصیل به په دغه رپورټ کې چې همکار مې چمتو کړی په ګډه واورو.
لوډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کېږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته زیر نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار مور او ورور سره په ګډه لوډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم مادرم برادرم بازی بکنم. لادو
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخافستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانی تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لوډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همغومره خانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندي خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمي اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی تا. خو زسته چه ده انسان ده خلق و احساسات دیر سید پا کراتوری گی.
دا لوبا پا اتل لسو شپگ نوی میلادی کال کی پا انگلستان کی دا لوڈو پا نم سبت شوی دا. خو لوڈو پا بیلا بیلو هیوادونو کی پا مختلف نمونو یادی گی. پا هر سیمه کی دا لوبی کولو طریقه هم متفاوت دا. د لوډو تخته کاغذی وی خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته پکتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خدا لوبا نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختی او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.